سلامونه وخت غرمه یو بجده د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زاد بل خلک کار خلکلای کوم په افغانستان کې د اختر په منځ کې ځمړ دی بیت لښته لږه شپه ته کسانو ته مرګ خوشو کاولې ده پاکستان ویلي د ډیورن لاین د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو نړیوال سرحد منل شوی دی د پاکستان چارواکي وایي ملالۍ یوسفزۍ اوس خبرې کولای شي په کراچۍ کې پنځه او په خبر ایجنسی کې بیا نهه کسان ووژل شوي دي په پاکستان کې میشت افغانان هم اختر لمانځي د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو او په اخره کې د اقتصادي نړۍ پروګرام د وړاندې کوو په پای له خبرونو کوو ویونکی ملیحه امرزاده
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سټکی په فاریا ولایت کې په میمنه کې په یو جماعت اذان مرګي بریچ شوی په سواد کې د امن کمیټې دوه غړي وشه شوی دي او چینی انتظامیه د نیویارک ټایمز رسپانې په وپانا بندیز لګولې خبرونو تفصیل نن سهار 9:30 بجې د فاریا ولایت په مرکز میمنه کې د اختر ترمنځ وروسته ځانمرګي بریچ شوی چې پکې یو سلويختنه وشي شوې دي او 55 تنه نوټه پیاندي چارواکي وایي د اختر د منظر تر ادا کولو وروسته خلک د میمنه له عیدګاه څخه د راوتلو په حال کې چې یو تن ځانمرګي د عیدګاه په دروازه کې ځان اچو د فاریا مرستیال والی عبدالستار بارز وایي چې په پیښه کې تر اوسه پورې یو سلويختنه عام وګړي او دولتي چارواکي وشي شوې دي
د اردو عامه نظم پولیسو او ملي امنیت د سرتیرو په ګډون یو څلوېخت نام وګړي تر اوسه پورې په دغه برید کې وژل شوی دی په دې سربیره په ځانمرګي برید کې درویش تنه نظامیان او څلور درش تنه عام وګړي هم ټپیان شوی دی
په وژل شو او ټپي شوی کسانو کې ماشومان هم شامل دي په کراچۍ کې د خوډب په پیښو کې بیګاش په 50 نور کسان وژل شوی دي پولیس وايي په هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه موټر سایکل سوار په فدرل بی ایریا کې په کوټه جبرائیل نومې د چایو په هوټل دز وکړي د دزو لامل د هوټل مالک د هغه وړو کې وروج د هوټل مزدور او د غلطناست نور کسان وژل شوی دي په یاد خار کې د تاریخوالي تازه پیښې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په سپریم کورټ کې د کراچۍ د بدمنۍ په اړه د کیس اوریدنه روانه ده د سواد په چارباغ سیمه کې ناصرګنده وسلوالو د امن کمیټې دوه غړي په جدا جدا ځایونو کې وژل دي د چارباغ پولیس وايي تیر شپه په لوی بند سیمه کې یو کس په جماعت کې دننه او ګنډېره کلی کې بلتن په خپل کور کې نامعلومه وسلوالو په ډزو وشتلې د چارباغ پولیسو مشر ایس ایچ او دیدار غنی مشال ریډیو ته ویل
لوی بند 70-71 سال بابا بوډا سړی تاجون ول نومې
دي د دوه رشتہ دار وای چې دی خام ماسوتن چې دی اذان له مجمعات تلو موږ فایر نه आवाज اورېدو او دا دې مچ کنه دا ګنډېرې وته سردار محمد نومې دي دې کور کې نو په دوه بهر نه فایر شوی دی
دا وسلوالو په دزو کې یو ماشوم هم جوبل شوی دی د ملالۍ یوسفزۍ پلار او نور کورنۍ یې 13 ورځ برمنګم ته تللي چېرته چې ملاله په کوین الیزابت هسپتال کې تر علاج لاندې ده د تللو نه وړاندې د ملالۍ یوسفزۍ پلار د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې وویل چې د خپلې لور لپاره روان دي او د ملک پرېښودلو هیڅ اراده نه لري د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک ویل خو ویل دي چې ملاله خبرې شروع کړې دي او چې کله خشینو پاکستان ته راشي پوځي چارواکي وایي تر ماښام د خیبر ایجنسۍ په بڑا باړه اکخیل او خورماتنګ سیمه کې د پوځي هلیکاپټرو په بمباري کې نه وسلوال وژل شوی دي او د وسلوالو 15 مرکزونه هم لمینځه وړي دي خو بیا د وسلوالو او آزادو سرچینو لخوا د دې تصدیق نه دي شوی د اکخیل سیمې د خلکو په وینا د دغه عملیاتو په وخت په یو کور باندې د ماټر ګولې د راپلوتلو په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی دی او نور درې کسان پکې ژوبل شوي هم دي نن د افغانستان په ګډون په ټوله اسلامي نړۍ کې لوی اختر منځل کیږي د سعودي عرب په مسجد نبوي کې د اختر منځ ادا کړل شو بل خو د خیبر ایجنسۍ د باډي سیمې په ځینو برخو کې هم نن اختر دی د پاکستان سرکاري حکومت د اعلان تر مخه به په ملک کې سبا له د اختر ډوم بیر وسوي نن د شامی حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ اوربند عملی شو د شام لپاره نړیوال استازي لخدار ابراهیمی وای سلور ورځې اوربند چې د مسلمانانو د لوی اختر یا عید الاضحی د چټیانو سره سم مخې ته راځي کې د شي نور لس میاشتنی شخړه د ختمولو شروعات وکړي چې پکې په زرګونو کسان وژل شوی دي شامی پوز اعلان کړي چې پر اوربند به عمل کوي خو وی ویل د یاغیانو لخوا د کومبریت په جواب کې د کاروایی کولو حق لري د یاغیانو آزاد شامی پوز بل خو ویلي جنگیالي باید اوربند احترام کوي خو غوښتنه چې اسد دې د دوی کې ديان خوشی کړی د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وای په نړۍ کې اواز یو سو هیوادونه معلومات پټولو لپاره د انټرنیټي حملو صلاحیت لري، لکه څنګه چې د سعودي عرب د تیلو سرکاري کمپنۍ باندې پروان اوړي کې بریدو شو. پینټا وویل داسې یو ړومبې منظم برید یې ولیدلو چې کمپیوټرونه تباه کولی شي. ناسرګند استخباراتي چارواکو خبري اژانسونو ته ویلي باور کېږي چې د 15 اگست برید تر شا د ایران لاس دی. د جورجیا پارلیمان د ارپتی سیاستدان بیرزینا ایوانشویلی په مشرۍ کې د نوي حکومت اعلان وکړ. د پارلیمان څخه اتیا غړي د هغه په خوښي کې و او 45 د ایوانشویلی خلاف ووټ اچولی و. په غربي خارګوټي کوټایسي کې په غونډه کې د پارلیمان اته غړي نه موجود. د ایوانشویلی پخوانی اپوزیشن جورجین ډریم بلاک د 1 اکتوبر په انتخاباتو کې په 250 پارلیماني غړو کې په اکثریتي بنیاد 580 څوکۍ ترلاسه کړي. د چین انتظامیه نن د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویبپاڼې باندې بندیز لګولې چې پکې د هیواد مشر وین جیاباو د خپلوانو د شتمنیو تفصیل ورکړل شوی. د ورځپاڼې د رپورټ تر مخه د جیاباو د زوی، لور او کشر ورور په ګډون ډېر خپلوان یې د هغه د واکمنۍ په موده کې مالدار شوي دي. رپورټ دعوه کوي د وین د خپلوانو لږ تر لږه 2.5 بلیون ډالرو برابر اساسي دي. د رسوا شوي چینایي سیاستدان بو زیلای نه د هغه پخوانی سرکاري څوکۍ اخیستل شوی چې د هغه خلاف د جرمونو په لړ کې عدالتي کاروایۍ ته لاره برابره کړه. نن په بیجینګ کې د نېشنل پیپلز کانګرس ځانګړې کمیټه په غونډه کې دا فیصله وکړل شوه چې بو د مرستیال د څوکۍ نه لرې کړل شي. د دې زیاتره مقصد رسمي فیصله کول و ځکه چې بو تیره میاشت کمیونیست پارټي نه لرې کړل شوی و. په هغه باندې د یو برتانوي تاجر د وژنې په کیس کې د رشوت او د انصاف لاره بندولو تورونه دي. او د ایتلی په جنوبی برخه کې د پولینو په غریزه سیمه کې د 15.3 کچې زلزله راغلی. پولیس وایي د احتیاطي تدابیرو تر مخه د مورمانو په خارګوټي کې یو اسپتال خالی کړل شو، ځکه چې په ودانۍ کې چاودونه و. د کوم لوی زیان یا د ژوبلې په هکله کوم خبر نه دی مخې ته راغلی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ملیحا میرزاده زه خوریدل په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. په افغانستان کې د اختر په لمانځه کې ځانمرګ برید لښته لږه شپېتو کسانو ته مرګ ژوب راړولې ده.
یو د امنیت کمانډان زخمي شوی ده. په لوړپوړو کسانو کې نور داسې کسان نه لرو چې په زخمیانو کې دي. شهیدانو کې نه لرو. اکثره خلک ملکیان وو.
پاکستان ویلي ډیورن لاین د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو نړیوال سرحد منل شوی دی.
As far as the government of Pakistan is concerned, this issue of Durand line is really a settled and closed issue. It is an internationally recognized border.
په افغانستان کې د بجلی نشټوالي د شجینو کاروبار اغیزمن کړی دی. دا به په اونیز پروګرام اقتصادي نړۍ کې واوري له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونی د پایل رپورت په داسې حال کې چې په افغانستان کې نن اختر خلمنځل کېږي. د افغانستان په فاریاب ولایت په میمنه کې د اختر په لمانځه کې یو ځانمرګي بریدکون کې ځان لوزولې چې چارواکو په وینا په کې شاوخوا شپېته کسان نو ته مرګ ژوبلا وشته ده. ځینې چارواکي وایي چې یو سلسلویشت کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنی چارو د وزارت له امنیتی موین عبدالرحمن رحمان سره هغه مشال ریډو ته ویلي چې حمله د فاریاب په مرکز میمنه کې د ادګاه د جماعت په دروازه کې سوې ده. له شاغلی رحمان سره په کابل کې د مشال همکار اسدالله لودین مرکه کړي او په سر کې تازه حال ځینې پوښتلی دی.
ورستی تلفات خلو تر اوسه پورې موږ د دقیق شمیرې نو څو ورکولې چې د کتلو څخه په تاخیري حالت کې او انتقال په حالت کې دي. خو د شپېتو او د اویا او ترمنځ د زخمیانو او د شهیدانو اټکل تر اوسه پورې چې انتقال کوي چې د لالې د پروسه انتقال دوام لري.
موین صاحب کولی شي راته ووایي چې وژل شوي او ټپیان تر ډیره کوم خلک دي؟ آیا پولیس یا نور امنیتي ځواکونه هم په دوی کې شامل دي؟
بالکل، نظامي کسان هم د لمانځه د عدالت پر سر دي او هم امنیتي کسان چې هلته دي
ستاسو معلومات څخه مو انسب. آیا کوم لوړ پوړی امنیتي مقام په وژل شوو یا ټپیانو کې شته؟
یو د امنیت کمانډان زخمی شوی ده، په لوړ پوړو کسانو کې نور داسې کسان نه لرو چې په زخمیانو کې بېخ شهیدانو کې نه لرو. بیا هم تکراروم چې اکثره خلک ملکیان ټول همدا لمانځونه په ګډه سره ننوتلي وو، په ګډه راوتلي دي، دا غمې د پېکه شوی ده.
موین صاحب، سره له دې چې تاسو د هیواد په کچه د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وو، د اختر په ورځ د داسې یو پېښ رامنځته کېدل او هغه هم د میمنې په ښار کې، آیا د امنیتی ځواکونو د کمزورتیا په معنا نه ده؟
تاسو له ما نه ښه پوهېږي او څوک چې زما غږ اوري هغه هم پوهېږي چې انتحاري څوک چې وغواړي د نورو مسلمانانو وینه پرېږدي چې دغه بد او شوم عمل ترسره کولی شي. هلته نوره خاصه بیا امنیتي نشته، د امنیت وضع هلته ښه وه، موږ اوس هم وایو په نورو ولایتو کې هم دغه هلته هم، لیکن انتحاري داسې حالت ده چې د لمانځه د ادا کولو لپاره په زرهاوو کسانو چې عیدګاه ته راټولېږي د اختر په ورځ باندې ټول یو تلاشي کوي او هېچا دا تصور نه کوي چې په مفروضه عباداتو کې به د اصلاح د طالبانو یا د بهرنیو مزدورانو او جنګیانو لخوا داسې عمل ترسره کېږي، دا د چا تصور ته نه راتله. امنیتي کمزوري نه ده، امنیتي کمزوري او امنیتي کسان هلته موجود نه وو.
موین صاحب، تاسو خبرې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په خپل اختریس پیغام کې په خپلو جنګیالیو غږ کړی چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ډیر پام وکړي، ستاسو په نظر دغه سي حمله د کومو مخالفو ډلو کار دی؟
کومه ډله ده زما په نظر باندې د اسلام او د وطن افغانانو او د افغانستان د خلکو دښمنان دي، چې د طالبانو په جامه کې یا د طالبانو په ډله کې یا د طالبانو تر نامه لاندې یا د طالبانو تر قوماندې لاندې دا عمل ترسره کوي. بهرنیان یې ټپ ټپ کوي او نوم یې د ځان د ملایکه، لیکن په حقیقت کې دا د افغانستان د اسلام دښمنان دي، طالبانو پورې تړلې ډلې دي.
د افغانستان په فاریاب ولایت په میمنه کې د ځانمرګي برید چې پکې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او چارواکي وایي چې 140 کسان وژل شوي دي. اوس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ لاین پر مسله باندې د لانجه په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې په وینا کې د پاکستان د خارجي چارو دفتر معظم علي خان ویلي چې د پاکستان او افغانستان تعلقاتو مختلفه دورونو کې د خرابو حالاتو راتېر شوي. د دې په اړه د ډیورنډ کشف پاړه د پاکستان د ریس ډیر واضح دی چې دا یو نړیواله کرښه یا سرحد منل شوی دی. دا مسله هغه وخت راپورته شو کله چې په دې تور کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي مارک ګراسمن په یو خبري یو ټلویزیون ته په افغانستان کې ویلي چې امریکا د یو نړیوال سرحد په توګه ډیورنډ لاین مني، خو وروسته بیا افغانستان په خپل خبرګون کې ویلي چې بل هیڅ چاته د حق نشته چې دغه لانجې په اړه باندې خبره وکړي. دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو لانج مناسبه ده. په دې اړه باندې چې پاکستان څه ویلي دي اوس خپل خبرګون ورکړی دی. ریاض مسخیل رپورټ لري.
اسلام آباد کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان نوې چې د پاکستان او افغانستان تعلقات د کړکیچونو او تودو سړو څخه راتیریږي او هر څوک یو شمیر معاملې هواري شوې دي، خو بیا هم بعضی خبرې شته چې باید هواري شي. ویان زیاته کړه چې د هر قسمه تعلقاتو باوجود د دوانو ملکونو مقصد یو دی چې افغانستان کې امن او کلاري راشي. د یو تپوس په جواب کې چې ګنی افغانستان ته د ډیورنډ په کرخه منلو اعتراض دی، معظم احمد خان زیاته کړه
is concerned this issue of Durand line is really a settled and closed issue.
تر سوچي د پاکستان حکومت خبره ده د ډیورنډ کرخې معاملہ یو حل شوی او ختم شوی خبره ده. دا یو منل شوی کرخه ده او نه یوازې پاکستان بلکې ټول نړۍ دا خبره مني. نو زه بیا دا خبره کوم چې دا په نړیوال کچ منل شوی پوله ده.
It is a internationally recognized border.
د ترهګرۍ خلاف جنگ پاړه د نوموړي وینا وا چې دغه لړکی د پاکستان قربانې د چانه پټې نه دي او که د هند او افغانستان په ګډون چا سره څه قسمه ثبوتونه وي هغه دې راکړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستانی حکومت افغان چارواکو سره د ملا فضل الله په اړه څه معلومات شریک کړي دي، نو دوی
زه
تاسو ته واضح ویل غواړم چې موږ افغان چارواکو ته د فضل الله په اړه ټول معلومات او کاغذونه ورکړي دي چې هغه افغانستان کې موجود دی او د خپل ملګرو په مرسته پاکستان کې د ترهګرۍ کاروایي کوي. نو زموږ سره چې په دغه اړه څومره معلومات او استخبارات وو هغه مو د افغان چارواکو او حساب سره شریک کړي دي.
په دغه اړه مشال ریډیو هڅه وکړه چې د افغانستان سفارتخانه څخه نور معلومات واخلي خو بریالي نشو. معظم احمد خان زیاته کړه چې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ پاکستانی جیلونو کې د کېد طالبانو پاړه خبرې اترې روانې دي او غواړي چې دا معاملہ زر تر زره حل شي، خو په دې موقعه هغه د زیات تفصیل ورکولو نه ډډه وکړه. د غرنګي ویان د هغه بیانونو هم تردید وکړو چې ګنی افغان چارواکو پاکستانی حکومت ته ویلي چې د افغان طالبانو مشروالۍ ته د امن مذاکراتو د پاره ویزه ورکړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خود دا پاکستان افغانستان در ډیورنډ لائن د لنجې پاړه باندې رپورټ. اوس جو یو بل رپورټ تا لکه څنګه تاسو معلومه ده د طالبانو له لاسه زخمی سوی د پاکستان د سوات ملاله دا وخت د برمنګم په کوینز الزبت هسپتال کې علاج روان دی. تازه رپورټونه وایي چې د مور او پلار او دوه ماشومان هورونه برمنګم ته رسیدلی دي. له دوی سره لیده کاته کړی دي او هسپتال هم دا وایي چې د خبرې اترې کولای شي او روغتیايي حالت یې ښه دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې ملال یوسفزی خپل مور پلار ته ویلو چې د دې لپاره د کتابونه ورته راوړي د سکول کتابونه. په دې اړه باندې له اسلام آباد د رابیا اکرم رپورټ اورو.
د ملالی یوسفزی تر احمد شاه مشال ریډیو سره خبرو کې اوویل چې د ملالی یوسفزی پلار او نور کورنۍ برمنګم ته په سفر لاړه. د تګ نه وړاندې د پاکستان سرکاري ټي وي سره خبرو کې د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین وویل چې هغه صرف د خپل لور د ښه صحت لپاره روان دی، نه چې هغوی خپل وطن پرېږدي.
میډیا کې کچھ حلقو میں شاید ایسی خبریں بھی آئی کہ ہم سیاسی پناہ لینا چاہیں گے.
بعضی میڈیا کے داسی خبر راغلی وی چی مونږ به سیاسی پناہ اخلو. نو اول کومالا خندار اغلا زکه چی زما کومي خپل ذاتی قربانی دی او زما په لور کوما قاتلانه حمله وشوا، نو د دې دومره ورکوټه مقصد نشی کېده چې بل ملک تلاړ شو او نور ژوند هلته تیر کړو. مال پاکستان خیبر پختونخوا او سوات داسی دی چې یو مهیلا وبوي. زه یقینا افغان سره دا ملک پرېږدم. غون ملک ته معلومه ده زکه چی زما د لور لپاره هلته زموږ ضرورت دی.
ریکوری کے لیے ہمارا وہاں جانا بہت لازمی ہے.
دتلو نه وړاندې د ملالۍ وړوکی رور د خپل خور لپاره د ټولګام نه د دعاګانو خواست وکړو.
می سارے پاکستان اور اپنے دوستو
دیوای ز ټول پاکستانیانو خپل ملګرو ته دا خواست کوم چې اغوی دی ملالۍ لپاره دعا وکړي چې خدای دې ورته زر تر زره صحت ورکړي. هم په دغه موقع د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم موجود وو. دغه په وینا چې ملالۍ اوس خبرې اترې شروع کړې دي.
ملالۍ نے بات چیت شروع کر دی ہے.
ملالہ خبر اتری شروع کړی دی او خپل مور او پلار هم د سر خبرې وکړي او چې صحت یې خشي نو پاکستان ته به واپس راځي. په د هغې له وجې چې د تعلیم په لړ کې په پوره پاکستان کې کومه آگاهی راغلې ده، نو د هغې سیرا ملالہ یوسفزی ته ځي. او ملالہ ته هلته هم خپل اسکول یاد دی او پلار ته یې وویل چې د هغې د نصاب کتابونه ځان سره راوړي. نو زه ګڼم چې هغه څومره خپل ملک او خاور سره مینه کوي نو مونږ ټول کام په دې باندې فخر کولای شو.
کمیټي سے جتنی محبت ہے ہم پوری کام اس پہ فخر کر سکتے ہیں.
نوموړي زیاته کړه چې ملالۍ د پاکستان فخر دی او چې کله ملالۍ او داغه کورنۍ پاکستان ته واپس راشي نو د دوی د نه ویلو باوجود به دوی ته 100% سکیورټی ورکړی کیږي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وسمزو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې تیر ماشام په باړه کاخیلو سیمه کې د پوځي عملیات په وخت کې د وسلوالو په ګډون ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبل اوړېدلې ده. د باړې په ځینو برخو کې د لوی اختر ورځ د خو بیا هم په زیاتره برخو کې وسم کرفیو او خلک په کې په سمه توګه اختر نسیل منځلای. تفصیل د مشال ریډیو د همکار په رپورټ کې
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل او پیښور په پوله پراتو د پیښور کلیوالو سیمو متنو او بډبیره کې په پولیسو باندې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا د پرله پسې بریدونو وروستو د باړې پاکاخیلو سیمه کې هم په پوځي عملیاتو کې تیزی راغلی دی. د پوځي چارواکو د وینا تر مخې تیر ماښام هم د خیبر ایجنسی په باړه کاخیلو خورماتنګ سیمه کې د پوځي هلیکاپټرو په بمبارۍ کې نه وسلوال وژل شوي دي او د وسلوالو 15 مرکزونه هم لمنځه وړي دي. خو بیا وسلوالو او آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق نه دی شوی. د اکاخیلو سیمې د خلکو په وینا د دغو عملیاتو په وخت په دې سیمه کې د حاجی محمد امین نومیتن په کور باندې یو مارټر ګولۍ راپریوته چې په نتیجه کې یو ماشومه وژل شوه او د کورنۍ نور درې کسان یې جوبل شوي دي او کور ته یې هم زیان اوړېدلی دی. په باړه کې د اف سي چارواکي وایي چې دوی په تیرو درې ورځو کې د باړې بیلابیلو برخو نه په شک کې نیولي خواوشا 1500 کسان د پلټنو وروستو خوشي کړي دي. او نن د سعودي عربستان، افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون د باړې په برکمبرخیلو او ځینې نورو سیمو کې هم د لوی اختر وړومبۍ ورځ ده او ځایي خلکو پکې د لوی اختر لمونځ ترسره کړ. خو بیا د باړې په زیاتره برخو کې اوس هم کرفیو ده او پوځي عملیات پکې روان دي او ډېری خلک خلکی د اختر دن منزلونه به برخې دی او د پیښور کلیوالو سیمو په طرف تللی زیاتره لارې هم تړل شوی دی. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری خلک ژوند کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
وسم له خبر ایجنسی دا کراچی ته د پاکستان تر ټولو لوی شار کراچی کې د اخوډه په تازه پیښو کې بیګاش په 15 کسان وژل شوی دی. پولیس وايي په هغه وخت مخې ته راغله کړي چې نامعلومو موټر سایکل سورو په فیډرل بی ایریا کې په کوټه جبرائیل نومي د چای پر هوټل د ځوکې د ډز لامل د هوټل مالک جبرائیل دا غوړو کې ورور خدای نور او د هوټل مزدور امین او د غلطه ناس دون وکسان وژل شوی دی. ظفر کریمی رپورټ لري.
دا پیښه چې ده د سیمې د پولیسو سره چې زما خبرې وشوې هغه چې دا د کراچۍ ښار په ایډ بی ایریا یا فیډرل بی ایریا سیمه کې مخې ته راغلې ده او هغه وخت مخې ته راغلې ده چې کله نامعلومه موټر سایکل سورو په یو د چایو په یو هوټل باندې ډزې کړې دي او په دغې هوټل کې ځینې کسان هم ناست وو. دغه ټیم کې چیس کو هغه پکې وژل شوی دی او دغه شان د هوټل یو مالک دی د هغې مالک ورور دی او یو د دغه هوټل کې چې چای چا په خوغه کس دی هغه پکې وژل شوی دی. دا درې واړه کسان یو د پیښور دی او دوه د کوټی دی. دغه شان کم چې دوه کسان پکې ناست وو په دغه هوټل کې ناست وو هغه د یو نږدې جمعات مولا دی. د ناقانون ګرځول شوی ډلې سپای صحابه ویان دوی چې دغه دوه کسان چې وو دا د دوی کسانو او دا هغه دا داول لري چې دا پرقیز انختی دی. خو دغه درې کسان چې کوم پکې نور وژل شوی دی نو دا د هیڅ یو ډلې سره دوی تعلق نه وو. دوی دغه ټوټل کې صرف او صرف خپل کار روزګار کوو.
په کراچی کې د 15 کسانو وژنه ظفر کریمی حال راکولی او د خیبر پښتونخوا سوات لکه څنګه چې په سوات کې ملاله یوسفزی ټپی کړل سو او تازه خبر اوس یاد دی چې هم په سوات کې په تحصیل چارباغ کې نارڅرګند وسلوالو د امن کمیټې مقامی دوه غړي په جلا جلا پیښو کې په ډزو وشتل دي. تر دې وړاندې هم زاهد خان چې د امن کمیټې د جرګې یو مهم غړی و هغه هم په ډزو وشتل شوی. په سوات کې بیا یو ځل دغه سی بریدونه زیات شوی دي چې زیاتره خلک وایي چې فوجي اپریشن تر پښتنې لاندې راغلی دی. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا سوات تحصیلي چارباغ سیمه کې په یو وخت د امن کمیټې دوه غړي په جدا جدا کلو کې ناسرګنده وسلوالو وجلې دي. د چارباغ پولیس تر مخه د شپې ماسخوتن 9 بجې لوی بند سیمه کې تاجنګل نومیتن په جماعت کې دننه او ګنډېری کلی کې سردارې نومیتن په خپل کور کې دننه ناسرګنده وسلوالو په ډزو وشتې دي. په دغه اړه د چارباغ پولیس مشر تانی ایس ایچ او دیدار غنی مشال لیډو ته وویل
لوی بند دا بره زمونږ په چارباغ کې په دې غر کې 350 کیلومتره بره غر کې لار ده وته او دغه دې دا 70-71 سال بربادي بوډا سړی دی. تاجم ګل نوم یې دی. دوی رشتہ دار وایي چې دی بارخام ماسوتن چې دی اذان به مجمعات تلو بس مونږ فایرنګ आवाज اورېدو او فایرنګ سره چې مونږ لاړو دې په وضو خانه کې دې رقم زیته چې او داس کېږي فاغه دې کې دې نو دې مخوي او دا دې مچ دې نو دا ګنډېرې وته وي ګنډېرې دام بره په غر کې 350 کیلومتر هغه تم لار د په غر کې په غر سر کېږي. سردار محمد نوم دې دی. دا مو جردا دم په دغه ټیم باندې په دې ما سوتن کې دې کور کې خود دې دا کورونه دې غرونه دې بالکل کورونه دیوالونه مې نه نه دې کورونه دا کارو ماړو نه کاری کنه نو په دې ته بهر نه پیر شوی دی دا په دې کور باندې په دې کور کې
جی جی
دا غا کور کې دې دا سردار محمد دې دا پکې وې چې مرد یو وې ماشوم بل وسرم لګیدل دې بچی دې
دوستوالو پټو کې یو 15 کلن ماشوم هم سخت جوبل شوی دی. زی اولس وای چې دغه دواړه وجلې شوی ترند امن کمیټې مقامی غړي او ذاتی دښمنی چا سره نه و. پولیس مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15560 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
لکه څنګه مو اوریدل په افغانستان کې اختر دی د خبر ایجنسی په ځینو سیمو کې اختر دی په ټول پاکستان کې که څه هم په رسمي توګه یا په سرکاري توګه سبا اختر منځل کېږي خو نن هم د ځینو نورو سیمو تر څنګ د لکه مروت وزیرستان په ځینو سیمو کې هم اختر منځل کېږي د مشال ریډیو همکار په دې اړه رپورت لري
د قطبی وزیرستان سره د سولی وزیرستان شک توی په سیمه کې نن ستر عید لمانځل شي او دینه علاوه د لکه مروت په نیمه قبایلي سیمه کې خال خال خلکو او د ډېر اسمل خان چشمه په سیمه کې مشته ځنې افغاني اوسیدونکي هم نن د عید په لمانځلو لګیا دي د قطبی او سولی وزیرستان په منځنۍ سیمه شک توی شمه چې د یو قبایلي نور حکیم سره رابطه وکړه هغه د عید قربانۍ او نور خوشالۍ لمانځلو پاول سره په دارنګ وژاګې ده دلکی مروت سیمه ته جوړی او سدونی کی یو خبریال زیت الله په دارنګ حال راکا
نیم قبائلی علاقہ سے تاج بخیل اور گاڑی پر رسول خیل بدیکشے دے مولانا زہر شاہ چمرے کسان دے اگو عید ام کرا دا عید قربانائی کری دی اور نور خلق چکوما ہم عید آغا با سبا تا منزل چی
یادہ دیوی چھ دے سویلی پشتنخواہ ڈیر اسمیل خان ٹانک لکی مروت بنو کرک او دے سویلی وزیرستان وانا او دے نیم قبائلی سیمو درازندہ او جنڈولا او سیدون کی بعد دے ملک دے نور برخود و سدون چو سارا سبا دے افتے پورس تر عید المانزی
تاسو اوریدل لکی مروت د وزیرستان په ځینو برخو کې په خبر ایجنسی کې او په افغانستان ټول افغانستان کې اختر دی راځي چې تاسو ته د اختر مبارکي وایو او دغه سندره درته ډالۍ کوو
Thank you.
د اختر په اړه نیم سندره واورېده د فیخان پژغ کې مشال ریډیو اوري په دوه نیمای کې هم درته ریپورټونه لرو اقتصادي نړۍ لرو خو د خبرونو لنډیز به واورو له ملیحا امیرزاده څخه
نن سهار د افغانستان د فاریاب ولایت په میمنه ایدګاه کې ځانمرګي برید یو سلویک کسان وژلی دي او اوه 500 یې زخمی کړي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 کسان وژل شوي. په سوات کې بلخوا د امن کمیټه دوه غړي نامعلومه وسلوالو وژلي. د ملالې یوسفزای کورنۍ تیره ورځ برمنګم ته تللې ده. نن د افغانستان په ګډون په ټوله اسلامي لړۍ کې لوی اختر منځل کېږي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ د باډې په ځینو ځایونو کې هم اختر دی. تېر ماښام د خیبر ایجنسۍ په باډه کخیل خورماتنګ سیمه کې بلخوا د پوځي هلیکاپټر په بمباري نه وسلوال وشه شوی. نن د شامی حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ اوربند عملی شوی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وای په نړۍ کې اواز یو سو هیوادونه معلومات پټولو لپاره د انټرنیټي حملو صلاحیت لري. د جورجیا پارلمان د نوي ولسمشر په مشي کې د نوي حکومت اعلان کړی او چینی انتظامی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ویب پاڼه بندیز لګولی.
دا خو عملی ها مرزاده چې د سیمې او د نړۍ د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي. د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼې صدیق ریاض مسخیل په اسلام آباد کې لوستي او دا رپورټ را لري.
مشرک ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د اسلام آباد های کورټ د بجلی بلونو کې د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم اخیستونکو پیسې غیر آئینه ګرځولې دي او د بجلی د ویش ادارو ته ویلي چې د کوم وخت دغه پیسې اخستي هغه ټول دي ولسته بیرته واپس کړي او راتلونکو کې د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم پیسې بلکې ناچوي. اداریا د های کورټ د فیصلې ستاینه کوي او وایي چې پیښور های کورټ هم دغه رنګ یو فیصله کې د اضافي سرچارج ختمولو ویلي خو خیبر پختونخوا حکومت د وابډا سره روغه جوړه وکړه او دغه فیصله شاته غورځول چې تر اوسه پرې عمل درآمد نه دي شوی. اداري وایي چې د اسلام آباد های کورټ د فیصلې سره حقیقي مانو کې ولسته ګټه او انصاف رسیدلې دي خو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په دې فیصله عمل درآمد او جاج غستو د پاره یو فعاله کمیټه جوړ کړي چې د فیصلې خواږه هم ولسته ورسي. دغه رنګ جنگ ورځپاڼه هم د سره تړلې معاملې کې پاتې کیږي او لیکي چې د سپریم کورټ درې تنی جرګې د ګیس په نرخونو کې اضافه بي جوازه بللې ده او د تیل او ګیس د نظم اداري اوګره ته کوم ورکړی دی چې په سمدستی توګه د سی این جی بنرخونو کې 150 روپے کیلو کمی راولي. اداري وایي چې یو طرف ته پاکستان کې خپل ګیس پیدا کیږي خو حکومت د دې پلټون کې د لم لیټ نه کار اخلي چې ورسره سی این جی سټیشنې سوسو ورځې بندې وي او کورونو کې هم خلک د ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دي. بل طرف ته د تیلو 150% ضرورت په ملک دننه پوره کیږي او یوازې 70% د بهر نه راغوختي شي خدا هم د اعلی چارواکو او لوړ پوړو جیبونو ته لاړ شي او بوج یې په عام ولس پریوزي. دغه رنګ کې د موجودو ذریعو سره حکومت کولی شي چې د ضرورت نه هم 40 میگا واټه زیات بجلی پیدا کړي خو د غلطو پالیسو له وجې ملک کې لوډ شیډنګ دومره زیات دی چې ولس د ستونزو سره مخ دی او د دې سره سره ډیرو بلونو هم د ولس ملا ماته کړې ده. اداریا اخره کې د ګیس او بجلی نرخونو کمولو لړکې د عدلیې د فیصلو ستاینه کوي او وایي چې باید دا فیصله حکومت پخپل کړې وي چې یو طرف ته باور سره ولس ته اسانه پیدا شوی وي نو بل طرف ته به دا پخپل د جمهوریت او موجوده حکومت د پاره ډېرې او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل اداري کې وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مولا فضل الله په معاملات د تورونو الزامونو سلسله جاری ده. اداري د پاکستانی چارواکو د خپل وایي چې افغانستان ته د مولا فضل الله په حق لا ټول معلومات ورکړي دي چې پاکستان کې د ترهګرۍ په یو شمیر پیښو کې ککړ دي او دا وخت نورستان او کونړ کې پټ شوی دی کوم چې هر وخت د ترهګرۍ یو خطر ده. خو بل طرف ته افغان چارواکي وایي چې پاکستان دوی سره هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. اداري وایي چې پاک افغان پوله یو اوګده او د خطرونو ډکه پوله ده او تر هغه هر وخت دغه پوله د اوړېدو وروړېدو لپاره کارول شي کوم چې په مستقیل توګه د دوه ملکونو لپاره یو لوی خطر ده. باید چې د دې خطرې ختمولو لپاره دوه ملکونه په شریکه کار وکړي او د دې خلاف وجنګيږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته مجید بابر وړاندې کوي. برتانوي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي چې د یو مقاله کې لیکي چې یوازې خفه کېدل او غوسه کېدل کافي نه دي بلکې په ملالې یوسفزۍ د سوي برید چې کوم کسان په کلاس لري د هغو د قانون لاسو ته سپارل پکار دي. بلخوا په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې په یو مقاله کې راغلي چې په ملالې یوسفزۍ برید په دغه هیواد کې سازشي نظریو ته نوره وده ورکړې ده. رازی سمجد بابر تا ورشو.
برطانوی ورځپاڼه انډیپینډنټ کې لیکوال مصطفی قادری په خپل یو مقاله کې لیکي چې صرف خفه کېده او غوسه کېده کافی نه دي، بلکې په ملالی یوسفزای برید کوونکي د قانون لاسو ته سپارل پکار دي. لیکوال لیکي چې په پاکستان کې د ښځو د حقونو په اړه اواز پورته کوونکي د یو څو مشهور ښځو د نخښه کولو په شا طالبان د دغه هیواد ولس ته دا پیغام ورکول غواړي چې موږ دلته موجود یو او څوک هم محفوظ نه دي. په ملالی یوسفزای د طالبانو لخوا قاتلانه برید د نړۍ پام بیا دې پلو ته راګرځولی چې د ښځو د حقونو په اړه واس پورته کوونکي کارکوونکي د کوم ستر ګواښ سره مخ دي، او دا ځکه چې تر ډېرې مودې پورې هغه کسان چې د غبریدونه کوي د قانون منګولونه بچ پاتې دي. لیکوال لیکي چې د وسلوالو طالبانو لخوا هغه وضاحتونه چې کورنو او نړیوالو رسنو ته یې په لیکلې بڼه لیږلي دي چې ګوندې په ملاله برید په سیکولر نظریاتو برید دی، یقین نه دي کول پکار، بلکې په ملاله یوسفزای برید د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ته یو څرګند پیغام استول وو چې موږ موجود یو، په دغه هیواد کې څوک هم محفوظ نه دي، حتی چې هغو رسنو ته هم ګواښونه کړي دي چې د ملالۍ په اړه یې راپورونه خپاره کړي دي. لیکوال لیکي چې دا یو د خفګان نه ډک حقیقت دی چې طالبان یو پلان لري او یوه تګلاره، او هغه ده طرحه او تشدد، او دغه پلان کار هم کوي او تر هغې به کار کوي تر کومې چې به باقاعده توګه دغه ترهګر عدالتونو ته نوي وړاندې کړل شوي. لیکوال لیکي چې په پاکستان کې پولیس هم شته، وکیلان هم، قاضیان هم شته، او زندانونه هم، خو هغه کسان چې په پرتشدد جرمونو کې ککړ دي ډېر کم عدالتونو ته وړاندې کول کیږي. د لیکوال په خبره اوس د پاکستان حکومت سره یو ښه موقع ده چې هغه کسان د قانون منګولو ته راولي چې په ملالۍ برید کړی دی، او د یوې نوې دورې شروعات وکړي، چرته چې څوک هم د ټوپک په زور حاکمیت کول غواړي د هغوی پر ضد د زغم نه کار وانخیستل شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې دا یو منلی شوی حقیقت ګڼل کیږي چې اسامه بن لادن په 2016 کال کې وژل شوی وو، او تیر کال د مئی په میاشت کې په ایبټاباد کې د امریکایي ځانګړي ځواکونو هغه عملیات چې بن لادن پکې وژل شوی وو د اوباما لخوا یوه ډرامه وه چې بیا د ولسمشری انتخابات وګټي. مقاله دې اتوي چې کداغه خبره رښتیا وي نو بیا اوباما له پکارو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین رومبنه مناظرې پورې انتظار کړی وي. مقاله دې اتوي چې د پاکستان ځینې اخبارونه او ټلویزیونونه په باقاعده توګه داسې راپورونه خپروي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونه امریکا کوي، او طالبانو ته په پاکستانی حکومت او پوځ د بریدونو لپاره امریکا مرستې ورکوي. په دې اړه په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه بیا د ریکارډ د درستګۍ لپاره بیانونه جاری کوي. مقاله دې اتوي چې نن سبا یو بل سازشي نظریه په پاکستان کې ډیره مشهوره ده، او هغه ده چې په ملالۍ یوسفزای د برید په شاه هم د امریکا لاس دی.
مجید بابر د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات درته وړاندې کړل. د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره د نومبر په 16 نیټه انتخابات ترسره کیږي، او ویل کیږي چې د ډیموکرات ګوند امیدوار باراک اوباما او د ریپبلیکن امیدوار میټ رومنی ترمنځ سخته مقابله ده، او د نتیجو په اړه وړاندوینه ګرانه ښکاري. په دې موضوع مو په امریکا کې میشت کارپوه خبریال جانګیر خټک سره نجیب عامر خبرې کړې، او په سر کې ځینې پوښتنې چې د انتخاباتو لپاره هلې ځلې او تیاریانې کومې مرحلې ته رسیدلې دي.
لکه تاسو خبرې چې په 16 نومبر باندې به د امریکې چې کوم ووټران دي هغه به نه صرف د امریکې آینده د صدر انتخاب به کوي، بلکې ورسره دا ایوانی ویری چې کوم ته په انګریزي کې هاوس آف ریپرزینټیټیوز وایي، دا هغه 1,315 ممبران یا غړي، دا سینټ چې کوم 100 ممبرانی هغه ولا 3 ممبران به ریټایر کیږي، دا هغه هم په دک ورځ نوی غیر منتخب کیږي، او دې نه علاوه دا 14 مختلف ریاستونو گورنران به منتخب کیږي. نو دا ټول ټاکنې چې کومې روانې دي نو هغه کې صرف یو فیصله دا امریکې صدر نه ده، بلکې دې په نتیجه کې به د امریکې چې کوم د سیاسي منظرنامه ده هغه هم مکمل طور باندې تبدیلېدای شي.
خټک صاحب، دا د امریکا د ولسمشر انتخابات خو لکه چې د نومبر په 16 تر سره کیږي، نو د دې پایلې به نتایج به کله پورې به مخې ته راځي؟
نتایج خو مکه شپه راشي، ځکه چې دلته خو کوم د ووټینګ نظام دی خو کافی ښه دی، نو هغه خو مکه ورځ مکه شپې پته ولګي، چونکې دلته دا ډېر لوی ملک دی او دې کې درې ټایم زون دي. لکه دلته چې کله مونږ د نیویورک کې فرض کړه د شپې 8 بجې ووټینګ ختمیږي، نو په کالیفورنیا کې به د مونږ وخت مطابق د شپې 10 بجې یا 11 بجې به ختمیږي، ځکه چې هلته کې او د مونږ په وخت کې 3 ګنټې فرق دی. همدغه شانت به ماونټین ټایم زون دی، هغه کې هم زمونږ هغه کې فرق شته، خو ټولو کې زیات فرق هوایي کې چې کوم به بالکل سمندر په منځ کې جزیره ده، او چې کوم ویسټ کوست ته وایي یا چې کوم د امریکې مغربی کنارا چکم دا آغا علاقہ چکم ریاستو ندی آئی آلتو ندی آل تا کہ چکے ٹائم ڈیفرنس زیادہ نو زکا دا دے فیصلہ وہ ما پا خیال دا شپے دا منگ پا وقت مطابق تقریباً دا شپے دا کا دو نسو پر پکار دا جمالو مشی
خطک سیب اولسی خلق سوائی کارپوہان سوائی پا مدبواتو کس رازی د امریکا په ګټه سدي مثلا چې بارک اوباما په خپل دویم پړاو ته ورسیږي د ولسمشر یو څلور کال نور هم ولسمشر پاتې شي کنه زیات خلک په دې حق کې دي چې میټروم نه دي دغه چوکۍ ترلاسه کړي
ګوري دا خو د مبارک خود حتمی رائے نشي ورکول سره خپل وته دا ضرور ده چې کوم عام د عوامي رائے چې کوم طرف ته روانه ده نو هغه ګوري امریکای همیشه د پاره انتخاباتو چې کوم فیصله ده هغه داخلي امورو کړی ده لکا ہمیشہ اکانومی اور سوشل ایشوز یعنی دا امریکی معیشت اور چکم دا مختلف دا عام خلق و الس چکم سوشل ایشوز دی آگو بندے دا فیصلے کی گی چونکہ دا امریکی اقتصاد ارست سمودے نے کافی خراب دے اور ڈیر خلق بے روزگار دی اور غربت کے ہم پا امریکہ کے اضافہ شوے دا اور حضر دا وجہ نا معیشت یو ڈیر لوئے سبجیکٹ دے چونکہ گرچے اوباما دا خپل صدارت پا وقت کے دیر کوشش کرے دے چے دا امریکی معیشت یا اقتصاد خکی اور سب کوشش تک کامیاب شوے ہم دیکھو ہاں عمرہ نہ دے کامیاب شوے جب کم بنیاد باندھے دا ویلی شی چے دل تک واقعی سرا اقتصاد خشوے دے عام تڑی پجوند کے زبیر مثبت تبدیلی را گلے دا ہم دا وجہ نہ دا مقابلہ ہم سخت دا کتا سو دا خارجہ عمر باندھے ہو گئی نو اوباما جے کم ریکارڈ دے آگا امریکانیانو پر نظر کے دا رومنی نہ ڈیر زیاد مضبوط دے کچھ ہر کل خبر دے اقتصاد راشی نو امریکانیانو ډیر لوی اکثریت دا خیال دی چې کېدای شي چې رومنی په دې حالت کې د امریکای اقتصاد ښه کړل شي
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو په دې ورستي رپورت ترازو لاغه بعد به بیا تاسو ته اقتصادي نړۍ اورو د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کینی د سینټ دیفای کمیټه غړو ته په راتلونکي میاشت کې له د سره قبایلی سیمو ته د تلو بلنه ورکړې ده د بداسې حال کې د قبایلی سیمو له تیرو څو کلونو راځي د سیاستوالانو صحافیانو او د بشري حقوقو سازمانونو پر مخ یو ډول تړل شوی دی پښتنه دا ده چې د بشري حقوقو سازمانونو د مخکنی حقیقتونو ابو بخش دم زکنی حقیقتونه د معلومات لپاره کله هم قبایلی سیمو ته د تلو هڅه کړې ده هم د پښتنه په دې رپورت کې د ځوابولو کوشش کوو د پاکستان قبایلی سیمې دا وخت د پاکستانی فوج یا بیا د وسلوالو طالبانو په قبضه کې ده پوځي عملیات روان دي او لسمې پر لپسې د بشري حقوقو د سرغړونې رپورټونه راځي که څه هم د بشري حقوقو خوندي کول د یو ریاست خپل ذمہواري وي خو چې کله ریاست دا ذمہواري نه ترسره کوي نو د بشري حقوقو سازمانونه په دې اړه حقیقتونه مخې ته راوړي او مبارزه کوي نو پښتنه دا ده چې په داسې حال کې له قبایلی سیمو څخه د بشري حقوقو د سرغړونې رپورټونه راځي آیا د بشري حقوقو سازمانونو په دې اړه خپل ذمہواري پوره کړي او کنه هم دا پښتنه مو د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان د خیبر پښتونخوا له مشر شیر محمد ایډوکیټ څخه وکړه د نموړې په وینا دوی پر لپسې هڅه کوي چې قبایلی سیمو ته لاړ شي خو حکومت اجازه نه ورکوي د دې په خبره د حقیقت معلومولو په بهیر کې د دوی یو شمیر کارکونکي وژل شوی هم دي
دغه خلک موږ د دنیا ته ښکاره کوي چې دام د دې خاورې د پاکستان مطلب چې اوسیدونکي دي او چې کم حق مطلب د نور پاکستان خلکو ته حاصل لري په کار چې هغه دې ته حاصل شي نو هغه حقونه چې دي نو هغه خو بشري حقونه دي او هغه په کار کې د ملک عدالتونه د ملک انتظامیه هغه مطلب چې سر ته ورسېږي سر ورسېږي د دې هغه ظلمونه بربنډیږي نو دې وجنه دی مطلب چې لکه دغه اجازه خلکو ته نه ورکړي
علي حسن دایان په پاکستان کې د نیویارک میشت سازمان هیومن رائټس واچ استازي دی د هم وای چې قبایلی سیمو ته د تلو پر لپسې هڅې کامیاب سوي نه دي
مکتا کہل تا دتلو اجازت ترلاسه شی نو لک تر لگا با نڑی تا رختیا ہوایو زمک کار رختیا ویل دی حالت که د طالبانو زیات تیدی د هغوی پاړه به خبرې کوو، که د امریکایي حکومت جرمونه وي په هغو به خبرې کوو، او که د پاکستان حکومت یا پوز له بشري حقوقو سرغړونه کوي نو موږ به د هغو په باره کې هم خبرې کوو. خدا هغه وخت ممکن ده که موږ هلته تګ ته پرېږدي او د پاکستان حکومت کم از کم زموږ د حفاظت د ضمانت راکولو هڅه وکړي. دلته داسې کیږي چې کله ریاست تاسې هلته تګ ته نه پرېږدي نو بیا درته وایي چې تاسې که هلته ځئ نو چې هر څه درسره وشو بیا یې خپله ذمهواره یاست. ښکاره خبره ده طالبان یا د هغو د پلویانو به له موږه شکایت وي. دا هم کیدلی شي د حکومت جاسوسي ادارې د طالبانو په نوم له تاسې سره یو واردات وکړي. دا ټولې مسئلې دي. خو دا ډېره ضروري ده چې په قبایلي سیمو کې غیر جانبدار ادارو ته د تګ اجازه ورکړل شي. خو دلته یو بله پوښتنه دا ده چې که چېرته د بشري حقوقو سازمانونه قبایلي سیمو ته لاړ سي او غیر جانبدار تحقیق وکړي نو آیا د دې به د خلکو پر ژوند څه ښه اثر پرېږدي او کنه؟ شرومدی ریکټ د دوی هلته تګ د خلکو په ګټه بولي.
نور علاقو کې خلکو ته مونږه متیجه اواز شته او دا غیر هغه ته فائدې رسې نه چې قبایلو خلکو د پاره مونږه اواز شته دا غیر ته فائدې نه رسې. دا تاسو ته پته ده مونږه د بشري حقوقو تنظیم چیرې د پاکستان مونږ بلوچستان کې مطلب چې 15000 تل یو مونږه ته فیکس فاینډینګ راغلی هغه باندې تاسو کته چې څومره ټول دنیا کې هغه باندې خلکو تشویش ښکاره کړی دا چې مونږ کراچۍ ته تللی وو هلته مونږ خپل لغه کړی دا چې مونږ د شمالي علاقو ته مونږ خپل مشنونه لګلې دي. نو مونږ خو غواړو چې هر ځای ته لاړ شو مطلب چې دا غځې د خلکو ستونزې چې دي هغې مسلې چې دي هغه د دنیا خلکو ته په نظر کې راولو.
خو د پاکستاني حکومت دریځ دا دی چې په قبایلي سیمو کې د امنیت وضع خرابه ده نو ځکه نه غواړي د بشري حقوقو د سازمان د ډلو یا غړو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د فاټا سیکریټریټ د انفارمیشن ډپارټمنټ مشر فضل الله په دې لړ کې د تحریک انصاف قبایلي سیمې ته د لاریون مثال ورکوي چې د تپوینه د هغو د حفاظت له وجې اجازت ورنکړل شو.
صرف دا نه چې ځینې غیر ملکي یا چې کوم هیومن رائټس سره ادارو سره کوم خلک کار کوي تاسو وکتل تېر ورځو کې چې د تحریک انصاف جلسه وا غوښتل تلل غوښتل د جنوبي وزیرستان ته نو چونکہ حکومت مناسب نہ گلل چې دا څه صحیح ہونے شي هغه په وجه باندې هغه ته هم د اجازه ورنکې صرف د دې خدشي د وجه تیر صدا چې تل تمه صحیح ہونے شي یا دا څه واقع ہونے شي نو حکومت غیر خپل زمونږ ته مخالفت کی نه صرف دا چې څه څه عمل ته وجه سوال واړي یا څه سوال واړي نو دا هغه ته پوره پوره تحفظ ورکړل شي.
خو ځینې کارپوهان بیا پر حکومت نیوکه کوي چې له کسته نه غواړي هلته د بشري حقوقو پر لټونکي یا نړیوال خبریالان لاړ سي چې داسې نه ځکني حقیقتونه نړۍ ته په ډاګه کړي. شمالي وزیرستان د بشري حقوقو د سازمانونو د تګ هڅې د غشاته څو په دې اړه رپورټ اوریدي. اوس هم په دې وروستي کې اقتصادي نړۍ اورده اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې باوري چې څنګه د افغانستان په ننګرهار کې په کورونو کې ناسې ښځې د لاسي صنایعو او نورو مهارتونو په وسیله پیسې ګټي او د خپلې کورنۍ اقتصاد یې روان ساتلی دی. په دې خبرونه کې به د ښځو د کاروباري ژوند له ستونزو هم خبر سي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو مخکې مورېدلې ده، نن به په تکراري بڼه واوري.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه. د افغانستان په ننګرهار کې خزینه کاروباریان وایي د برښنا نشتون د دوی تر ټولو لوی ستونزه ده. د دوی په خبره د جنریټر په بجلی جوړ شوی سامان زیاتره وخت د هندي، ایرانی او پاکستانی مصنوعاتو پرتله ګران وي نو ځکه یې خلک نه اخلي. د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ خونو مشر وایي ډېر داسې خزینه کاروباري مرکزونه دي چې یو کار کوي او باید له یو لوی مرکز پورې وتړل شي. له دې پرته نور هم ډېر معلومات دي چې د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې درکو. له مشال رادیو سره اوسئ. د افغانستان په ننګرهار کې ډېر داسې مرکزونه دي چې پکې خځې د لاسي صنایعو او نورو اسانو طریقو په وسیله بیلابیل شیان جوړوي او تیاروي او بیا یې د خرڅلاو لپاره بازار ته وباسي. په دې ډول د دې خځو کورنۍ اقتصاد هم ښه شوی دی. ادینه بارکزی هم یو داسې میرمن ده چې له تیرو درو کالونو راهیسې په ننګرهار ولایت کې درې کاروباري مرکزونه چلوي. د دې په خبره لومړی دوی ښځې روزي چې بیلابیل کارونه زده کړي، تر هغې وروسته بیا ښځې شیان جوړوي او دوی یې بیا خرڅوي.
زموږ خو داسې پروګرام ده چې اول مرحله یې ترینینګ ده چې دوی ته په نظر نیولی وي او پروژه تطبیق کړي چې تر څو د زده کړې وکړي. فصل زده کردن دوی تولیدی پروگرام و ترازی چه تولیدی پروگرام و تراغل دماش به مقابل که یاد حجور دوزی به قسم مکردی قرارداد کهوی درست در سخزی که دمونگ نفارغ شویده دی تا خور مشکس سر جست شویدی
لا ادینه بارگزه می پختنه وکړه هر کله چې خزه حرفوی زده کړې تر لاسه کړې او تولید پیل کړې نو پر کورنی اقتصادي څومره اغیز وي د دې په خبره دا خزه تر دې هدا پورې په مالی توګه خکېږي چې بیا خپل بچی په شخصي خونځایو کې زده کړو ته ور داخله وي
څه چې اقتصاد چې خپل لوښ شي اټلانت ټول شي کې تحصیل لري په دې کې اوس دې په خپل داسې کسان مختلف شته چې خواندان متدین دي دسته خزی دی چه پرسن دی دی مرلین دی چرا خورای دی چه دسته که چه اوز داماش چه نمای خواتنان دیم پویده چه سرگتا نلیدی نبرد لی اوز چه پویگی چه پموک بشوان دی پا کسی تاسی داغلی دی اتا دسته فامیلون همه لیده لی چه ویه چه موگ اخپل اولادون هم نورمال مکتبو که چه نزده که نلتا چه ماشولو اگه شخصی مکتبو که شامله و چه تیجوش
در ننگرار در خزینه تجارت مرکز مشر نوین هاشمی لمشال رادیو سره د خبرو پر وخت وویل د دوی په دفتر کې یوازې اته خزی کار کوي خو په کورونو کې لسلو زیات داسې کار کوونکي لري چې د جامو لګنډلو تر مربا او اچار جوړولو پورې کارونه ورته تر سره کوي او پیسې ګټي
مونږ سره خپل کم چې زمونږ د سټراکچر د کم سټاف چې د مونږ سره هغه خو مونږه ته کسې خزي او کم چې مونږ سره سوداګری یا تجارت پیشه خزي رجستر دي د سلو نه زیات دغه تعداد ده او مختلف تجارتونه لري مثلا قالین بافي لاسي صنایع شو بستري جوړول ترشي مربا جوړول او د یخک دوزی غاړه ګنډل خیاطي گرین هاوسونه مختلف کارونه لري
ادینه بارکزی وایي د مختلفو شیانو جوړولو لپاره د برخنا ډیره اړتیا ده او د برخنا نشتون د دوی تر ټولو لوی ستونزه ده چې د محل ورسره مخامخ دي
په دې برخه کې متاسفانه د مکسیلان په انجلولا کوټ ښار کې د دولتي برخنا نشته د ټول ماشینونو برقي دي او د دې جامعتان استفاده کوي سو ولې مو پیشنهاد وکړو چې موږ په سم کې نور کورونه ده د چارواکي دي د مکتبو شخصي مکتبونه ده ټول 24 ساعته برق لري موږ چې پیشنهاد دی او برق وکړو نور کومک څه کوي همدا مثال نه ده شوی خو په اینده کې ویل ده چې برقونه خکېږي
نوین هاشمي وایي په بازار کې هم ستونزې شته د دې په خبره په بازار کې هندي ایرانی او پاکستانی مصنوعات زیات خرڅيږي او افغاني نه خرڅيږي لکه موږ هم پوښتنه وکړه چې د دې لامل څه دی نوین وایي لومړی خو افغاني مصنوعات له اصرو زمانی سره سمون نخري او جدید نوي بل ستونزه د برخنا د نشټوالي ده
ټول نه غټه وجه لباس کې البته زوی ما چې ډیزاینینګ ده مثلا هندي لباسونه تاسو وګورئ میاش کې دا غو یو ډیزاین بدليږي نو ډیزاین راځي خو زمونږ افغاني چې ما غسو کاله مخ کې ما غ افغاني دی او سپورې ما غ افغاني دی اس ډیزاین کې تبدیلی نه راغلي دا ډیره غټه وجه ده چې افغاني لباس نه خرسيږي یا افغاني نور مصنوعات بل وجه غټه وجه ده د قیمت ده کا ټول کار په برق کیږي اکثره چې برق ته واړی برق جنرات توری برق ته دلته هغه قیمت د پاکستانی د هندي نور چینایي لباسونو نه ډیر زیات شو کفوټ د اچار ترشي مربا مونږ وګورو نو بیا خلک چې بازار ته زی ګوري چې هغه ډیزاین مخي قیمت مخي یقینا هغه اخلي افغاني مصنوعات نه اخلي
د ختیځو ولایتونو لپاره د سوداګرۍ د خونو مشر قاسم یوسفی هم وایي چې د برخنا نشټون یوازې د خزینه کاروباریانو لپاره نه بلکې په ټولي زتوګه د ټولو کاروباریانو سوداګرانو او کاروبارونو لپاره تر ټولو لوی مسأله ده
ما نشتون د ټولو کاروبارونو سره نه یو ځای کې خبره د ټولو لپاره هغه موضوع ده په عام ډول دا عام ډول مشکلات دي د دې عام مشکلات زخ دي یو هغه مشهوري د برېښنا نشته او په دې کې موږ لګي چې دا سہولت دی ایجاد اسرائیل د پانو دا مشکلات خو پلان کې اوس چې دا وزیران شوران او دا مخالفت کې مناسب ارزول شي
قاسم یوسفی وایي که څه هم د ښځو کاروبار نه وای دی خو لا په سمه توګه پراخه شوی نه دی
د ښځو کاروبارونه چې دي د غفلاتي صنایع دا اوس مصرف شي کوم نه یو بزنس دی متبر اول نش بکار دی باید مخکی وسی عمر مخکی نه دره نو بده لحاظ باندې دا مرکزی عمر ډیر زیات محسوس شوی دی خو انسجام د فار د مرکزی ډیر مهم دی دی نو مرکزی دی او ادارې دا چې به سره انسجام کې او دې مشکلات او یو ویر سه مربوط مراجعو ته او کومه کور سره ولیکي نو بده لحاظ باندې
ادینا بارکزی وای د دوی جوړ کړی سامان زیاتره په افغانستان کې خرڅیږي. د دې په وینا د دوی د مرکزونو سامان استرالیا او امریکا ته هم وړل کیږي.
افغانستان دغه خوران د مو چې د خاله کې راځي او روزم چې د مو سره بلات دی هغه دی هغه د علاقه لري چې موږ مول واخلي یو خور په امریکا کې د سمپلون هغه وخت یو چې موږ ورته لګلای دا هغه ته خوښ شوی دی اوس چې هغه جوړ کو چې د کوم تاریخ نه د موږ مول هغه کې یو بل یو خور په استرالیا کې د هغه دکان لري عملته موږ خپل تمام هر شی چې جوړو هغه په فیسبوک کې لیدلی وو ډېر خوښ شوی دی اوس د پاکستان د لر نه موږ ته شیان چې زموږ ضرورت دی هغه سایټونه موږ لیږو تاسو موږ ته جوړ کړئ ولیږئ پاکستان کې تر اوسه هم نه ده لیږلی داسې انفرادي خلک ولي یاد چېرته چې هغه شي دوستان ته لیږي د ډیزاین هغه نه خو داسې موږ تولید
نوین هاشمی وای دوی په ننګرهار کې د هند له قونسلګری سره خبره کړې ده چې د ډیزاینونو د عصري کولو لپاره د دوی ځنې کارکونکي دي وروزی او د هند حکومت هم ورسره سلا شوې چې دا کار به ورته وکړي.
مونږه هند قونسلګری سره په دې سلسله کې خبره کړې ده. هغه مونږ سره وعده کړې ده چې لس خويندې به ډیزاینینګ کې لیږي الته بیروزی ای خپل هم دا خواهش لري چې جنکیانې ولیږي د فیشن ډیزاینینګ کې خصوصا خو چې زمونږه معاشره د سده ننګرهار غیر د محرم نه سوګ زړه نه خکې چې بل ملک ته لاړ شي نو کچیر ته ورو ورو دا مسله حل شو خو لس خځې مونږ اوس په نظر کې لرو تجارت پېښونه چې ویلي هغو سره هم خبره کړې چې انشاءالله نږدې وخت کې به ولیږو.
د نوین په خبره په افغانستان کې د بې سوادۍ له کبله ښځې نه غواړي بهر کار وکړي. نوموړی وایي له 70% پورې ښځې له خپل کوره کار کول غواړي خو په دې مورد کې باید پانګونه هم وشي.
70% ښځې زړه کوي چې خپل کور کې کار وکړي خو هغې دپاره د سرمایې ضرورت دی چې یا حکومت یا نور ډونران یا انټرنیشنل کمیونیټي مرسته وکړي چې هغو ته کور کې مونږ کارونه جوړ کړو چې هغه خپل مخې ته بوسي کاروبار.
د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ خونو مشر قاسم یوسفی وای باید د ښځو ټول کاروباري مراکز له یو لوی مرکز سره رجستر کړل شي چې د یو مربوط اقتصادي او سوداګریز نظام لاندې راشي او ښه اقتصادي ګټې ترلاسه کړل شي.
یو دا چې دیږي چې دغه مرکزونه مختلف ادارات او خصوصا خارجي مؤسسات جوړ کړي دي یو هغه چې سره نه لري اصلا داسې د دوی سره د دینارینو کاروبارونو چې لکه اوتاق زیارت د ټول فراز کې دی دا یو ټول کاروبارونو مشتاګرت تر ازیو د ډول سره شریکي یو مقصود دا ده چې د دې په خاطر د لاسټای کې ډیر کمزوري وي او کدوې ته دولت کې ټول چې د ورته چې قوانین دي او اصل رقابت په شکل باندې کې غیر تجارت سره د ورته رقابت کې دی
تاسو په خبرونه کې د ننګرهار ولایت د خزینه کاروباري مرکزونو د مشرانو او د سوداګرۍ خونو له مسؤل سره د دې کاروبارونو پر اقتصادي ارزښت او د ورپې خستونزو په اړه واورېدل. په بل خبرونه کې به له یوې بلې اقتصادي موضوع سره حاضر شو. اوس راته اجازه راکړئ په مخه مخه.
اقتصادی نړۍ